درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي د جدي نه ویشتمه او د میلادي 2000 د جنوري 19. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د احتمالي موافقې په اړه د افغانستان د حکومت د دریځ او نور موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,00,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې تور باکس کیف ته سپاري، او د فرانسې پولیسو د ژېړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي خبرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بې ګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بند شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که
دوای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني. د پاکستان ډان ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,00,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 215,000 کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدلی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایرانی ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره مبارزه پیل شوه. د فراه والی محمد شعیب پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلعی کاوت، لاشو جوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی دی. محمد شعیب همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای په ایرانی ریال کېږي. د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي، تومان نن سبا هر ورځ ښکته روان دی، دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی، دا په جنوبی په شرقي ولایتونو کې هم خلک په خپله دا کلدارې بند کړي، افغانۍ ترویج کړي، هغه د چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چنده نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. د خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې تور باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه وویشته چې 168 اویا تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکې ویشتې، خو ویویل چې پوځ سهواً دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند تحقیقاتي پلاوی مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسلیم ته وویل چې ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور باکس کې د الوت په اړه ثبت شوي معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته له رسېدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د اوکراین حکومت په زلونو له ایران غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د الوتکې د معلوماتو د ساب بکس ور وسپاري څو د پیښې په اړه د بې پرې او کره تحقیقاتو لپاره کار ورڅخه واخیستل شي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهرهچیانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهرهچیان نیولي دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهرهچیان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونې د اعتراض 15 ورځ وه. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکړ چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرهچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب لا هم دوام لري. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهره کیږي. زمو شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اورئ. د سولې لپاره د دولت وزارت و د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړه نه لري. د ولسمشر غني ویاند وی طالبان دي د تشدد د کمولو په ځای اوربند وکړي. خو په ننګرهار کې دینی عالمان وی د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
کومه صلح چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه صلح د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برموله کبله د اوبو سطح ټیټه شوې.
خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر دفتر ویان پاکستانی ورسپانې ډان ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د کابل پخواني سفیر د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې د سولې لپاره په لاس راغلی موقع له لاسه ورنکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیمه ارتباط نه لري. خو دوی له جریانه خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک شي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیمه تړلی وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری ویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکرات چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالان ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
فلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د خپل موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده، د افغانانو یو سره مذاکره ده، اوربند ده.
زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روسپانی ته پرون ویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پای لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ شوی چې خلیزاد د طالبانو سره پر حقوقو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکې شي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او د طالبانو له لوري اینه تاسو څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې شغو کړ چې له موقع دې استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅ کله وربند نه دی رات کړی. په افغاني مذاکرات کې باید په توافق باندې سره ورسی. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکای سره د هوکړه لیک نه پلس ورځې کې دننه خپل آمادګي ښودلې چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي پرون پر ټویټر لیکلي چې اوربند له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګه د افغانستان د حکومت د شرط په اړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
لبل خود افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای کچيري طالبان په اوربند موافقه و نکړي د سولې رواني حساب نتیجه ور نکړي. صدیقی پرون په کابل کې وی غونډه ته همدار ازول چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرح سره له پاکستان راستانه شوی وي. دا پر اساس حل کړي چې طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې شوی دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وای له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستان قطر ته له طرح سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریک کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پاموړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرح ته ورکول کیږي او یا طالبان چې له پاکستان ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حمله سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرح سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر سوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهارشنبه په ورځ ناوخته د او لس ورځو اوربند طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز به څه وي. ښاغلی صدیقي وای د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربند وسي. د نوموړي په وینا له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي.
افغانستان
خواهش خشونت هغه وای د تاریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. کزه تشریح کړم په دې معنا چې هر ورځ بلس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي. یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړ سي. نو په بشپړه توګه په افغانستان کې تاریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په همدې حال کې په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د سولې لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ وکړ او ویل چې د جګړې شکیلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او بیا د ننګرهار د دینی عالمانو د څرګندونو جزئیات ته راوړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیږي. د پوځ یو ویندوی ډګروال کمیل چالکوپر ویلي دا ځواکونه وروسته له دې افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیري بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده وروسته خپل یو شمېر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دې هیواد ته لیږي. د پینټاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیري ژوبل شوي او تیر کال 120 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورځپاڼې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسالې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورځپاڼې د یو افغان پناهغوښتونکي کې سخت پره کړې چې د استرالیا تابعیت یې له لاسه ورکړ. دغه 26 کلن افغان غوښتل چې په جعلي اسنادو د لارې چلوونکی شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیا چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپلو ملګرو ته پیسې ورکړي وي چې لایسنس واخلي. دا هم ویلي چې استرالیا چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغوښتونکو سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنه کوله. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګنا خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو له ایشودو لاس واخلي او د دې پر ځای له زغمه کار واخلي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دنیا لیمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفینو غواړي چې وینه توی د نه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنکړي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کېښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. د ننګرهار دنیا لیمان وایي د ټولو دنیا لیمانو مسؤلیت دی چې په دې اړه د ممبر له لارې پر ښکېلې خواوو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی له ډلې مولوي عبدالحق وویل چې نږدې 40 کاله کېږي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د سوله لپاره د ملک د امن لپاره د وحدت او د ورورولۍ لپاره د باز شانو نتیر شي خرازې د خپل مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه د نون نسکاله یا شل کړه کومه ناخوالې چې په مونږ باندې تیر شي د ته نور د پای ټکی کې خودل شي.
په همدې تړاو یو بل دنیا عالم مولوی الله محمد مجیدی کڅه هم په ښکار ډول د چا یا ډلې نوم ونه خیس خو زیات کړه چې ځینې کړه هڅه کوي چې د سولې رواني خبرې له خند سره مخ کړي خو پر خکېلو خو غږ کوي چې هیڅ کله اجازه ورنکړي چې څوک د سولې خبرې له خند او زند سره مخ کړي.
د خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر بانه وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي د دې خلاف خندونه ایجادي مونږ دغه مخالفت کوو تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګوري د خدای لحاظ ته وګوري د افغانانو باندې نور رحم وکړي په دې خاوره باندې نور رحم وکړي او د دې مخالفت نه تیر شي په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږي ملاتړ وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. سحر ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له عمله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اړه اندېښمن دي، ځکه وایي له همدې کبله هغه 95 سلنه پخواني کاریزونه وچ شوي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبې دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
په کندهار کې د دهلې بند ولسوالیو کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسو ولسوالیو کې کرنیز ځمکې او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډېره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونه سي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګې د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچ تیبشی. زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې صرف 350 کاریزونه چې لري ز په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واکن د برمو زیات ول هغه تاوان کی خمرش اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو، ځکه ورته تربلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملاً کار شروع سي، بیا به ضرورت نه وي دغه برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد، محمد مصاف، فیض الله ازادي رادیو ته وویل
خپل سر برمی ارزای په هر ځای کې ول کیج پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کړي د کور مخته هم کړي په کور کې هم کړي. بیا د غټ برمی چې د غټ برمی هغه جوس وی د خلک د کوچنی برمی ګرځول سره و چیر. نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي.
و به خود نه لرو اج صاحب دا ست چې و به یاد یو نیم سل یو سل یو متر څو رسېدل خپل ولې کې دا مشکل د اوبو سه به خډی لرموز. نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دا اوبو پای
د برمی پر 35 متر پر 35 متر اوبو کې یو مګور بل نه ستلته موږ په اوبو سره په ډیر مشکل کې یو مسله دا غوښتنه چې وبره پکې
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسولینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سری برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 45 متره ټیټه شوې ده.
د جرمني په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي. په دې نړیوال کانفرنس کې د څه باندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی ابروي.
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلاما پرون په برلین کې د فرانسې خبري اژانس ته وویل
نو زمو اوجوردي سمپلمون ان تریف نو ولون لا ترانسفورمي ان ان ویریتابل سیسل ف.
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړي خو غواړو چې پر رښتینی ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدل کړو، داسې اوربند چې د بیوسلی کولو پروسه ورسره پیل شي. دوهم دا چې ملګري ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سم عملي شي. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، برېټانیا، الجزایر، متحده عرب امارات او ایټالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت وپیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازی ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړې چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولی دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربان اعلان داسې شرط دی چې طالبان یې باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري او تیر کال په افغانستان کې 425,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د فرا په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو او د ایران حکومت تایید کړه چې د اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري.
د ژوند رنګونه.
نوم می ملک رضا خان قلعه زمان خان شپاړسم نه قوم باندې عمرخیل.
درته وایي چې په پخوا زمانه کې هغه کسان چې مشر به و د دوی به څومره قدر و عزت کېده.
دونه قدر به یو څوک به مخکې تېرېدای نه سو اور هلته سپینګرې ناستې دي. موږ هسې به پټ لاړو کومه خبره وتښتې دو د دوی په مخکې به نه سو ورتلی. و چې سپینګرې خبره وکړه د مازه خراب شوي دي.
څومره ښه و چې خلکو د مشرانو قدر و عزت
ډېر قدر یې کوو. په آخر اندازه باندې ښه و ډېر ښه و.
ولې ښه و؟
ښه دا و چې خبره به خلکو اورېدله. مشر به خبر وکړه کسر به خبره منله. چا تیرې نه کاو اوس خوش خبر وکړه مشر خبره څوک نه اوري.
اله څه دا ولی اوس خلک د سوي چې د سپینګري خبر نه اوري.
بس خلک به تیمه د سوي دي بس الکان خبره نه اوري خپل سر دي بس.
څومره تاوان کیږي په دې کې چې د مشر خبرې ته څوک واګون نه نیسي.
تاوان هدو نه تاوان کیږي په اخر اندازه باندې دوه تاوان کیږي. اخر سره به کوم ته ورسې کې بیا به مزر سپینګري سره کوي دا ماشه سره خلاص کی دې تاوان کیږي. اخر تک سر جوړه ستنه
لخبره کور نه دی راتوي څو بچی لري څومره تاسو احترام لري او خپلم دي
بچی می څور بچی ما سره مسفر لاس کلام ده ما له خبره نه تیریږي
هغه خدي لکه دی بخانه زمانه ځوانان دي
او بس ډیر خدای بلم ده لاس کلام ده خبره کوي احترام کوي لاسونه چپي سبقونه ډیر ویل دي نو ته نسات کړه د سره پلار داد سره داد سره داد سره
بیا باز نه در باندې لګيږي
نه 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 نه
دا چور چا پیر تاسو یاد کړئ چې ځینی ځوانان دي مشران احترام نه کوي خبرې نه مني بیا تاسو دوی نه دي کینه ولي
هغه نه کینه څه کوي نه بس یو پنځه ناسې بده تیمه سوزي به هغه نه کوي خبره تمام شپه ګرځندغه سي
اتاس په نظر دي ستونزې حال څه کېدلی سي
دا ډېر اخره خاتمه ډېر خراب خاتمه دي خلکو ما خپل یو ترزر اوس پولیس دي شپه کالا وکاله بعد ما خپل ول دغه ورځ ما ونه چې متر کوم نه کوي ما نو مې وسته پلان کړ د سیس ګورم دوه برجو سره دي سکانه ترزر هم سمو کاته ده او دا خو پلان کړی ده دوه نو ته ورته خراب اصول ما مال حال څنګه دا وایال دغه باغله ورته د کوڅه کې پروت ما وزت مو ډېر خراب ده
الاته هم دا اوس خبري نه اوري دي
نه اوري دي خبره نه بالکل نه اوري دي اوس اخر انجام دغه اوس خراب دي باغله مردم د کوڅه کې پروت دي سپم زره پاتې دوم پروت دي خبره ګوري بس کناستلو نه
په دې لاس یو ورځ ټول ځوانان د مشرانو خبره ته غوږ کیدی
او په دې ښه خبره ده
مننه
تاسو نه مننه
وسم ستاسو څو پیغام ولم چې افغان بیسم د تاسو اتلش میرې لاري مرستولې دي. خلیل احمد خلواک شاید خپلواک وي د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي وایي تېره ورځ یوه ترافیکي پیښه وشوه او دوه ملکیان پکې مړه شول. بشیر حبیبزي د لوګر له ازرې لیکلي که چیرې په قطر کې طالبانو حکومت وربند وکړي نو د سولې لپاره به چانس زیات شي. عبدالله ضیا له شاجوی ولسوالۍ لیکي افغان حکومت او طالبان باید اول وربند وکړي وروسته بیا د سولې مذاکرات. محمد ولی حاجي کوکا له هلمند ولایت لیکي طالبان باید د مخه وربند وکړي ځکه چې وربند سولې ته لار هواروي. سمی اولاد د هارلم میوند ولسوالۍ لیکي طالبان چې له افغان حکومت سره اوربند ونه کړي د امریکا سره اوربند جګړه نه ختموي. او غلام سرور نبی زوی لیکلي دي طالبان باید اول د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي بیا له امریکا سره خبرو ته دوام ورکړي او ګوندي په دې توګه په افغانستان کې سوله راشي. لدی سره د دې خبري مجله پای ته رسیدو او بل خبري مجله را روانه ده. جاوید نیمی استودیو ته راغی وړاندې کوي. مهرباني.